یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د پی او ستوډیو لارې د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبلو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. چینایي چارواکي مني چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له ډلې 4,500 تنه مړه شوي. دا مو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلواله نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند استازو ویلي چې په آیووا کې د دوی د پلویانو ستره جلسه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، او د هانګ کانګ چارواکو په هغه سیمه کې په کورونا ویروس د یوتن د مړینې خبر تایید کړ. دا په هانګ کانګ کې اوله پیښه ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 10,202 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه ادارې په وینا د دوه تلفاتو لویه برخه د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو په حملو کې پیښ شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې خپل کلنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړ. د کمیسیون ویلي چې د کال د 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم شوی دی. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلوال نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند محب الله محب د ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر د فرا د مرکز په ګورجي سیمه کې دغه وسلوال نښته شوې ده.
در نتیجه گفته می توانیم به تعداد 6 تن از دشت افغان طالب
دی. وایي چې په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د طالبانو یو مهم قومندان مولوي یوسف هم په زخمیانو کې دی. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند ویل چې په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو پولیس زخمی دی. د دغې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیووا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لویه جلسه کوي، او له آیووا ایالت څخه به د 1,000 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي. خو د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو لپاره د نویو منل شوو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه ځنډېدلې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای، د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټري سیستم د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. په آیووا کې د ډیموکرات ګوند استازو پرون په تر 1,600 زیاتو سیمو کې جلسې وکړې او دا بیان یې خپور کړی دی. په آیووا کې به پر دې پریکړه کیږي چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند له 1,000 ممکنو کاندیدانو څخه کوم یو د آیووا ایالت استازی توب گتی. په چین کې کمونستو چارواکو دا ومنله چې د نوي وژونکي ویروس په وړاندې چې کرونا ویروس ورته ویل کیږي په مبارزه کې دوی نیمګړتیاوي درلودې. په چین کې د کرونا ویروس له امله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 تنو ته لوړ شوی و. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په کرونا ویروس د 400 کسانو د مړکېدو راپور ورکړی دی. په هانګ کانګ کې هم نن وویل شول چې لومړی وګړی د کرونا ویروس له امله مړ شو. د چین خبری آژانس سینهوا په چین کې د کمیونست ګوند په حواله په رپورت کې ویلي دي چې د دغه ویروس په وړاندې په مبارزه کې نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید دوی اصلاحات راولي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال استراري حالت اعلان کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن به پورت د هیواد کانګرس ته خپله کلنۍ وینا کوي. په پام کې ده چې هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف لري د یووالي پیغام ورکړي. د ټرمپ د سش کال وینا د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته خبرې کوي. د استازو جرګې اکثریت ډیموکراتانو په دسمبر میاشت کې د ټرمپ استیضا تصویب کړې وه. اوس داسې څرګندېږي چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري غوښتونکي به ولسمشر ټرمپ ته له لرې کېدو د تورونو د براعت ورکولو هڅه وکړي. پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور پورې سوی چې د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی فشار راوستی چې د ډیموکرات ګوند د مخکښ غړي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. بل مورد دا دی چې جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن شوی دی، خو جمهور رئیس ټرمپ دا تورونه ردوي او ویلي دي چې د هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د جمهور رئیس له صلاحیته بهر وي. د ټرمپ د استیضا د بهیر په اړه وروستۍ رایه چونه به سبا وسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي.
با آنکه گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وایي که څه هم د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې روانې وو، خو د 2019 کال په وروستیو په دریو ربو کې مرګ ژوبله زیاته وه. چینایي چارواکو تایید کړ چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له دې ډلې 4,500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم ځینې کورنۍ په دې اړه تشویش لري. زهرا وایي چې ورور یې په چین کې دی او دوی په اړه اندېښمن دي.
هغه کسان چې په دغه وایرس اخته دي او دلته راځي ناروغي به خپلو کورنیو ته ولېږدوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم په دویم نیمه کې درته خبرو. بیا هم سلام او ښه راغلی دغه پروګرام ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 2019 کال په دریو لومړیو ربو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 2019 کال کې 10,202 یا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې لویه برخه مسؤلیت یې د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه دی. امید زهیر مال په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا شی به د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور نن خپور شو. په دې راپور کې 2019 کال یو لخنړیو هغه بلل شوی چې په لومړي نه میاشتو کې د ملکی مرګوب لشميره نسبت 2013 کال ته ډیر لوړه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګوب لاوختي، چې لډلې 2,811 تنه وشل شوی او 1,955 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشن به پورز د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل تر ډیره ملکی مرګوب لا د دې کال په لومړیو نه میاشتو کې اوختي، خو په ورستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګوب لا 8.5% راکم شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرسیال وایي تیر کال د سولې له حادثو سره سره د ملکیانو لپاره خونړی کال
سول
2019 میلادی کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال. په دې کال کې که څه هم د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، ولی بیا هم په درې لومړنیو ربو کې بې ساري تاوتریخواله شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په شمیر کې 2600 نوي ماشومان ته هم مرګ ژوبلې وخت چې پکې 415 سلويختنه وژل شوی او 2215 نور ټپیان دي. دا شمیر د تیر 2013 کال په پرتله 0.22% زیاتوالی ښيي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرګ ژوبلې یو اویا سلنه مسؤلیت د حکومت د مخالف وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا راپور ردوی او ازادي رادیو ته ویل چې ملکی تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوختی دي. په دې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړیو ځواکونو یې اچول شوی دی. خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. 15% مسؤلیت د داعش ډلې او د 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومه وسوالې ډلې بلل شوی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خو بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5 پورې ټول ټال 15,416 ملکیانو ته د روان جګړې له کبله مرګ ژوبلې وخت چې په دې شمیر کې 1,413 تنه وژل شوې دي او 3,030 تنه نور ټپیان شوې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا چې البته د ملکی تلفاتو ډلې شمیري ازادي راډیو ته ورکړي دي په دې کې راغلي چې لیات شمیر څخه 15 تنه چې په دې کې 1.5 تنه وژل شوې او 15 تنه ټپیان دي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې 1,030 تنه نور چې 15 وژل شوې او 2 ټپیان پکې دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا او 15,030 تنه نور ته چې 1,218 تنه وژل شوې پکې او 3,555 پکې ټپیان دي د حکومت د مخالف وسلوالو ډل لخوا مرګ ژوبلې وخت دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په شمیرو کې همدارز ویل شوې دي چې 240 تنه ملکیانو ته چې په ډله کې 30 تنه وژل شوې او 1,016 ټپیان شامل دي د ناپیژاند ډلو لخوا مرګ ژوبلې وخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې د البته په لومړۍ نه هم یاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د خپلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلې وخت دي. همدا ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویل چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ نه هم یاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکیان وشل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې ده. بلستانک زیسه
امید ظاهر مالو له کابل راپور راکوه وی ویل چې په 2019 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبل په لومړی درې میاشتو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اساس ډیره زیاته وه. په همدې ارتباط مو د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي په کابل کې دا مرکه ورسره کړې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه پوښتنه ترې کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکی تلفات کچا پکې ډیر لوړ و. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډیر زیات وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اگست میاشت په دې کې د ملکی تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړ و. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو او وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت کورو او په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپله اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره د وروستا ملکی خلکو ته مرګ ژوب وانوړي او دا وینه ته دنه نور ختم سي
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اوربند وشي نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پټکه پیدا کول شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکی تلفات مخنیوي وکړو یا د ملکی خلکو جون خوندي کړو نو د غیری پر مهمه دا چې منګه باید نړیوال قوانین چې کوم دي د بشر پالنې قوانین د نړیوال د جنگ اصول د روم اساسنامه او نور ملی او د بشري حقوقو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه کې چیرته هر چا یا د هر ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال سره مو مرکه واوریده. هغه د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه باندې خپل ارزونه له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رحمت الله افغانم د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چین ته د جلغوزیو صادرات تر یو وخت پورې درول سوي دي. د دغې خونې ویان جناقه نوید ازادي راډیو ته وویل هغه هوایي شرکتونه چې چین ته د افغانستان صادرات لیږدوي د کورونا وایرس د خپراوي په دلیل یې خپل پروازونه ځنډولې دي.
تیارې ترکش لیار کې تاریخ کارګو یا وایي مور انتقال میده، اونا اعتقاد دارن که ما پروازهای خودم با تعویق انداختیم. بیشتر کارگو یوایی ما از طریق ترکش انتقال می شد که پروازها را به افغانستان به چین انتقال می دادن.
ښاغلی نوید زیاتوي د اړتیا په صورت کې سوداګر کولای سي چې چین ته د ځمکنیو دهلیزونو له لارې صادرات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان لوکوزی اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي چین سره به د دغه هیواد په سوداګریزه راکړه ورکړه منفي اغېز ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې 101 واړه کانونه یې د طلبۍ ته سپارلې. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کانونو کې شګې، جغل، تعمیراتي او ساختماني مواد شامل دي.
هدف اساسی ما از این پروژه هایی است که ما در مواد ساختمانی ظرفیتی که داریم مورا به صورت درستر استفاده بکنیم و بتانیم بیشتر اشتغال زایی به مردم خود داشته باشیم.
نموری دغه شان زیاته کړه د ساختمانی مواد 5 جوازونه صادر سوی او اتل لسیمو ارزونه هم بشپړه سوی او جواز صادرېدو ته چمتو ده. د ښاغلی مدفی په خبره د دې پروژو څخه هدف د هیواد ساختمانی موادو د استخراج قانوني کول دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سټرلینګ په 99 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلداري 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 490 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. رازو یوې نړیوالې موضوع ته د چین چارواکو د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کړنو کمزورتیا یا پڅوالۍ تایید کړ. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4,500 ته رسیدلی. کرونا د خپرېدو په حال کې ده او په دغه وایرس اخته شویو کسانو شمیر له 20,000 اوښتی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، په چین او شاوخوا هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ستانګزای صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه په دې ویروس د اخته شوو کسانو شمیر ټول ټال 40,438 ته پورته شوی چې په دې کې د مړو شوو شمیر 425 ښودل شوی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې اړه مبارزه پڅوالی لري او دوی له کمزوري سره مخ شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4,490 د مړینې پیښې ثبت کړي او دغه راز دوی د فبروري په 14 یا نن ویلي چې د دغه ویروس د اخته کسانو 3,295 پیښې له ځان سره ثبت کړي. د چین په خوا کې پروت هانګ کانګ کې هم د دغه ویروس له امله د یو مړي شمیره ثبت شوی، یعنی له دې سره له چین نه بهر د مړو شوو کسانو شمیر 2 ته پورته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې څه دي په دې اړه؟
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیايي حالت اعلان کړی دی. باور دا دی چې دغه ویروس په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو. د رامنځته کېدو سرچینه هم د حیواناتو یا د ژویو غوښه یاده شوې ده. په چین کې یو سیاسي کمیټې ویلي چې دغه تل باید یو څه مودې لپاره د وحشي ژویو نا قانونه مارکیټونه بند شي او په دغه مارکیټونو باندې څارنه زیاته شي. دوی ټینګار دادی چې د چین د ځواب ورکونې چارې هم باید ګړندۍ او پیاوړې شي. د چین حکومت ویلي چې دا مهال روغتیایي وسایل او جراحي ماسکونو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې د دغه ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوي. چین د دغه ویروس سره د مبارزې لپاره یو ضربستریز روغتون هم فعال کړی چې په دغه ویروس داخته کسانو درملنه پکې وکړي. او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې ویروس د خپرېدو په حال کې دی، ځکه دوی ویلي چې زرګونه مشکوکې پېښې شته چې هغه باید کسان معاینه شي. او د دوی ویره همدا ده چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې دغه ویروس شمیر نور هم زیات شي او په اخته کسانو شمیر نور هم اضافه شي.
ډېره مننه کوم اسدالله لودین. ویل چې د کرونا وایرس د خوریدو خوریدل زیات شوی دی او چینایي چارواکو هم تایید کړی دی چې په دې اړه مبارزه په څه روانه ده. تر اوسه 325 کسان په دې وایرس په خاطر مړه شوي دي او د اخته شمیر له 20,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان کورنۍ چې یو غړی په چین کې معاصل دی، هیواد ته د خپل د فامیل د دغه غړي د لیږ یا نه لیږ په اړه اندېښنه لري. دوی وایي که څه هم د دې کورنۍ دا غړی تر اوسه د کرونا په وایرس نه دی اخته شوی، خو که افغانستان ته راشي او د ناروغۍ پېښې نښې پکې وي نو د نورو ژوند به هم وګواښي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو ورځو کې په چین کې د کرونا د ناروغیو د خپرېدو له امله په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اندېښنې تر ډېره حده له دې امله دي چې چیرې له چین نه له افغانانو سره دغه ویروس هیواد ته ونه لیږدېږي. سره له دې چې افغان حکومت له چین نه د افغان محصلانو لیږدولو ته تیاری نیولی، خو د دغو اندېښنو له امله زړه نا زړه دی او تر اوسه په دې اړه غوڅ تصمیم نه دی نیولی. زهرا قیتمس چې په دې وروستیو کې له چین نه راستنه شوی وای، ورور یې په چین کې محصل دی او دوی په اړه اندېښمن دي. د زهرا په خبره که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او که نه، کورنۍ په دواړو صورتونو کې اندېښمنه ده.
هغه کسان چې په دغه ویروس اخته دي او دلته راځي، ناروغي به خپلو کورنیو ته ولیږدوي. موږ ویلی نه شو چې دلته دې راشي او نه ویلی شو چې هلته دې وي.
زهرا وای څرنګه چې د کرونا د وایروس نښې لسوار لسورځو وروسته څرګندېږي، دوی اندېښنه لري چې که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او په دغه وایروس اخته شوی وي، یاد وایروس به په افغانستان کې نورو ته هم ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون اعلان کړه چې له چین نه افغانستان ته د افغان محصلانو لیږدولو ته بشپړ تیاری لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یوې خبري ناستې ته داسې ویلي:
دولت آمادگی آموتام داره، تیاره برشان فعلا موجود.
افغانستان دولت او دامی روغتیا وزارت هڅه کوي له چین نه افغانان را ولیږدي. ولسمشر مانی یو چارتر الوتکه هم تیاره کړې ده. زموږ روغتیایي ډله هم چمتو ده چې د چین ووهان ته لاړ شي او زموږ محصلان را ولیږدي. دلته موږ د قرنطین زمینه هم برابره کړې ده.
خاغلی فیروز دا هم ویلی: د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی تر هغې چې په چین کې د استقرار حالت پای ته نوي رسیدلی، د نورو هیوادونو اتباع د ووهان له ښاره بهر ونه لیږدول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه وزارت دا زمینه هم برابره کړې چې که په دغه وایروس اخته کسان وپیژندل شي، قرنطین به یې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
ویسا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي، نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربان. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربان د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی، خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي، دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي، د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربان او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده، نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ورزو سره پلته. افغانستان تر ځمکې لاندې بډای زیرمې لري، خو لا هم د نړۍ له فقیرو هیوادونو شمیرل کیږي. دا توپیر د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې تر ډیره د لیدو وړ دی. سرپل د تیلو لوی زیرمې لري، خو هلته د بېوزلو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د نفتو تر ټولو لوی تثبیت شوی زیرمې د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې موقعیت لري. افغان حکومت نه کاله وړاندې په دغه ولایت کې د نفتي څاګانو د استخراج بهیر پیل کړ، خو دا کار هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د هیواد په اقتصاد کې د یوه لوی بدلون سبب شي. اوس مهال د سرپل ولایت مدني فعالان ګواښ کوي که حکومت یادې مسلې ته پام ونه ساتي، ممکن د سرپل ولایت ډیری اوسیدونکي د حاکم فقر له وجې مهاجرت ته مخه کړي. د سرپل ولایت مدني فعال سیف الله ناصری:
روز بروز گروه با گروه به هول ترافیک شورای خو
ځوانان ډله ډله د کارمندنی لپاره بهر تزي. دوی هیواد پریګدی په سرپل کې د وزګرۍ ساته لوړه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو اسماعیل مشفق پوي چې د سرپل انګوت قشقري اقداري او بازار نفتی زیر ملخ تر لګه 15 میلیونه ټونه نفت لري، خو دغه ولایت اتیا سلنه خلک له هم په فقر کې ژوند کوي. دا څنګه فعالیت پیل کړی او تصفیه هم په سرپل کې تر سره شي، په یقین سره لسګونه زره کسان به په کار بوخت شي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وایي چې دا موضوع یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکه کړې ده. لا اتیا زره ډیرو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي کله چې دا څاګانې فعال شي. ما دا مسله څو ورځې دمخه له ولسمشر سره مطرح کړه. دا مسله په داس حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، او دا اندېښنې هم شته که د سرپل د نفتو پر څاګانو وسلوال مخالفین واکمن شي، د شمال زون جګړه به یوې نوې مرحلې ته ور وړانګي. دا اندېښنې له هغه وروسته زیاتې شوې چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله مهم په راتلونکي کال کې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د جګړې د متمرکز کېدو په اړه په تازګۍ سره څرګندونې وکړي.
برای سال آینده تمام تمرکز دشمن سر شمال و شمال
در راتلونکي کال لپاره د طالبانو ټول پام به په شمال او شمال ختیځ کې معدنو ته متمرکز وي. خو موږ چمتووالی لرو کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دوی هڅه کوي چې دا سیمې ونیسي. د سرپل محلي چارواکي وایي چې تر دې دمخه د نفتو شپږ دېرش څاګانې تثبیت شوي دي، او د دغه څاګانو د استخراج لپاره هم د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت تجهیزات سرپل ته لیږدول شوي دي. د هغوی په خبره چې 450 تنه افغان سرتیري هم د دغو څاګانو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. د سرپل د ټولو زیرمو ارزښت تر $1 تریلیون اوړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
ما شرط می اخیل دغه هر ولادت دلال کولو لپاره خبره زو ازادي راډیو نډیر مننه کوم او تل کلمه خبرونه مبارکي متلما او بالکل زمونږ پورې را دود او بس ډیر مننه چې تو والله جو سره خو چې زمونږ د خوار غریب ولې څنګه ګر بیا تر سوالېږي او بس ډیر خسته علي او سببونه موږ ته جوړ کړی د غل در سوالې کوم الحمدلله خو دا ډیر د آزادې را دود په کې کار مانی چې زمونږ د غړي را سان کړی دا ډیر مننه د آزادې را دود نه او سلام او ټول کار کوم پورې دې ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم. د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت په تنګ راغلي یو. ټول معلمین په تنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پورې حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته په خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لړ کې دغه زما پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې 1202 ملکی افغانان وژل شوي او زخمي شوي دي. د غیداری ویلي چې د کال په ورستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم شوی دی. تاکل سوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لوی غونډه وکړي او له ایوا ایالته به د 24 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي. خو د کار د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو د جلسې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه نن او سبا چې باید ترسره شي وایي ځنډول شوې ده. د چین کمونیستو چارواکو منلی چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې دوی نیمګړتیاوې موجودې وې. په هانګ کانګ کې نن له دې امله د یوه وګړي د مړینې خبر تایید شو.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
تلویا او مهربانه الله په نامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله رامه ووسی او د روغتیا د شتمنۍ خبرونه مینوالو. نو کچېره تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې لمک سره یو ځای شئ کولای سي مک سره اړیکه ونیسئ. نو د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40 او 0 500 2 50 55. کولای سي را سره په اړیکه شئ. نو کومه موضوع مو چې ټاکلې په دغه موضوع باندې هم را سره خبرې وکړي. نو په دې وروستیو کې ډیری کسان د ګردو یا د پښتورګو له ستونزو سره مخ شوي دي. امار یې هم ډیر زیات دي او په دې برخه کې هم موږ هم دغه موضوع ټاکلې چې ولې ډیری وخت پښتور کې خپل هغه کار پریږدي او ستونزو سره مخامخیږي. نو په دې برخه کې له موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ دی په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو متخصص دی. دوی نه به وپوښتو په سر کې چې ولې ډیری کسان له دغسې ستونزو سره مخامخیږي. خو تاسو ته هم خرغلاس وایم ډاکټر صاحب.
ډیره زیاته مننه. سلامونه خور تاسې ته او د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ قدرمنو اوریدونکو ته
بخیر اغلی ډاکټر صاحب. کچېری درته وایاست چې ولې ډیری کسان ستونزه لري یا هم له دې سره مخ کیږي چې پښتور کې کار پریږدي.
بریښتیا ده چې په وروستیو وختونو کې د پښتورګو ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي. ډېر زیات ناروغان په پښتورګو په ناروغیو باندې اخته کیږي. زیاتو ناروغانو ته د ګردو پیوند هم کیږي چې دا هم یو نوی میتود ده، یو نوې درملنه ده. په افغانستان کې پښتورګې ډېر زیات عوامل لري، په لسګونو په سلګونو عوامل لري چې پښتورګې کار پرېږدي، خپله وظیفه د لاسه ورکوي. خو هغه ناروغان چې په اوګل محل کې د پښتورګو په ادمه کې فایبه باندې اخته کیږي یا د پښتورګو په مزمنه ادمه کې فایبه باندې اخته کیږي، یو څو عوامل دي. هغه ناروغان چې د شکر ناروغي ولري
بله.
شکر ناروغي باندې کله چې د 15 نه تر 10 تر 15 کال باندې وخت تیر شي، دغه وخت څخه ورسته د غزياتو کلونو څخه ورسته ناروغ د پښتورګو ادمي کفایه ورکوي، چې د تر ټولو مهم سبب د زیات سبب د چې په اروپאי ټولنه کې، امریکا کې او په جنوبي اسیا خصوصا په افغانستان کې څومره سړي نه چې مونږ کړي دي د سیکډي ناروغان یا غسوک چې د پښتورګو په مزمنه ادمي کفایه باندې ختکیږي، په اول سر کې هغه د شکر مزمن ناروغان دي. دویم نمبر کې هغه ناروغان دي څوک چې لوړ فشار ولري، که څوک لوړ فشار ولري او دغه فشار درملنه ونه کی او دغه لوړ فشار د کلونو لپاره لوړ پاتې شي، دا هم د ګردې د ادمي کفایه سبب کیږي. څلورم په دریم نمبر باندې د پښتورګو تیږي دي، هغه څوک چې د پښتورګو تیږي ولري او دغه تیږي غټي شي او په پښتورګو کې د ادرار بندش رامنځ کی، په د ادرار یو ډن جوړیږي په ګردو کې، چې په ګردو کې جوړیږي چې دغه ادرار چې کم جمع کیږي دا په روغې ګردې باندې فشار راوړي، کله چې فشار پی راوړ پښتورګو ته وینه نه راځي او بل اخر دا ګرده مړ کیږي، خپل کار د لاسه ورکوي. بل ناروغي چې دا پولیسیستیک کډنی ډیزیز ورته وایي، په پیدایشي ډول باندې په ګردو کې په زرګونو پوکاڼې په لکونو پوکاڼې موجودې وي، چې دغه خوشبختانه تر څلورمې تر پنځمې لسیزې پورې کمارات علایم نه ورکوي، ګردې نه خرابوي. خو کله چې دغه ناروغ چې پیدایشي په پښتورګو کې په لکونو په زرګونو پوکاڼې موجودې دي، کله چې څلورمې یا پنځمې لسیزې ته داخليږي، دوی ته د ګردو د ادمي کفایې او اراز علایم ورته پیدا کیږي. بل هغه ناروغان دي چې د پښتورګو التهابات دي، په پښتورګو کې د وجود کوم هغه امنیتي ځواکونه چې دي دوی راپاسیږي، د پښتورګو چې هغه کم نارمله وظیفه د هغه ګلومیرول هغه کم سټرکچر چې کم ساختمان چې ده دغه په خلاف راځيږي، د خپل ګرده څنګه کوي د مینځ وړي، دغه د پښتورګو د مزمنې ادمي کفایې اراز والی اسباب ول.
بله. نو دوستانو تاسو اړیکو ته هم راځو، کچیر تاسو له پښتورګو سره ستونزه لري یا تاسو پښتور کې درد کوي یا کومه ستونزه ورته را پیدا شوی، کولی سي ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولري او خپل پوښتنه له موږ سره شریک کړي. اړیکې ته بو ورشو. بله، سلام علیکم.
سلام،
مهرباني. څوک له کوم ځای څخه ما اړیکه نیولې؟ ډیر زیاته مننه. د پکتیکا ولایت څخه څوک؟
فازي
محمد سي. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړی.
انا ما یو د ډاکټر صاحب د تنه د دې چې د څور د دردم د لا تکلیفوم نه درم ده.
بله. نو ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورڅخه لرئ؟
غازی محمد د پښتورګو درد لري، درد څه وخت کې پیدا کیږي؟ کم خواړه خوري درد څه وخت زیاتیږي، څه وخت کمیږي؟ د درد سره دل بدی لري، استفراق لري، فشار دی ورسره لوړیږي، سوزاک لري، سوزاک نه لري؟ ټول پوره قصه دی راته وکړه، تاسو مشکل ده.
صاحب پښتورګو درد د دې ورځې
داسې سره باندې کیږي. عمر دې څومره ده؟ عمر دې
عمر می تقریبا 22 کال
بس کی. ها ها ها. او روزانه فعالیتونه د شدې سم مصرفیت لري؟
بله
بله. غاک ما ورې تاسو سم مصرفیت لري؟
مصرفیت کار بار مدغه دی چې په فن کې منشتوب کوو، څنګه مصرفیت دا مکار دی.
صحیح شو غازی محمد خان،
ډیره زیاته مننه د تاسو نه.
غازی محمد خان چې د پکتیانا اړیکه نیولې و، دوی ویلې زه د پښتورګو درد لرم. د پښتورګو درد هم په زیاتو ناروغیو کې وي، تر ټولو زیات معمول سبب د پښتورګو تیږي دي. که څوک د پښتورګو تیږي ولري او په کافي اندازه سره مایات وانخلي، اوبه ونسکي، دغه تیږي د ګردو د پلویس په دیوال پورې نخلي، له تخریش رامنځته کوي، دغه اعصاب هم ډیر نږدې دي، چې دغه خپل تخریش د ګردو د درد سبب کیږي. یو مهم سبب هم دا تیږي وي، هغه څوک چې د پښتورګو انتان ولری بغوی که هم دردونه پیدا کیږي. ډیر مختلف اسباب دي. نو غازی محمد خان د ګردو د پښتورګو ناروغي متخصص ډاکټر تلاړ شالومړی خو تلویزیونی معاینه وکړه، کتیګه وی تلویزیونی معاینه کې به معلومه شي، ور سره یو ایکس ری واخله، د ادرار معاینه دی وکړه، د وینې معاینه دی تر سره کا. نو ښه خبره ده چې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر تلاړ شي او ټول روټین معاینات دی تر سره کی.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورسو اړیکې ته وګور چې څوک را سره دی. بلی سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني، څوک له کوم ځای څخه مړی کني ودی؟
زه ویرم د پرچارخي نه کابل.
تاسو ته خرغلاس وایم ورور مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
زمام بغه مشکل د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کوم.
مهرباني.
که شاو د سمات میسوزي او په دې تشو باندې دردم راځي زیات او د سمات می زیات زیات کیږي.
زبرجان عمر دې سمره ده؟
عمر می دیش کاره.
دیش کاله دی عمر نه خاص عمر وخت کی سوزاک درته پیدا شوی
دا تقریبا کی بس پینش پک میشته کی
خا پینش پک میچ کی ډاکټر صاحب نو ته تلې درملنه د کړي دا
درملنه مې کړي وای چې چرګ دې په تشه د سمایتي کې دی او دوا نه استعمال کړي وسه پیدا نه
خا چې دوا وخوري تکلیف دې کمیږي کنه ثابت یو مغه صفات وي
دوا چې وخره ما لکه کمیږي خو بعض وخت کې داسې څه تکلیف را باندې راشي چې سره تشه د سمایتي ټینګول نه شي
ډیره زیاته مننه د تاسو نه د اړیکې نامو ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې
زبرجان د پولچرخینه چې اړیکې نیولې ودولې تش او د سماته می سوځي او ساس کی درار را څخهږي تش او د سماته هر کله چې په بولی سیستم کې د سیستم کې کله چې انتان موجود وي او د انتان د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو ناروغ ته سوزاک پیدا کیږي او همدارنګه ساس کی ادرار هم راځي نو د زبرجان تمام دا توصیه کوم چې په جمهوریت روختون کې د پښتورګو مجهز مرکز ده تا ډیر درمل استعمال کړي خو دا میکروب دی ورسره کم شوی نه ده ختم شوی نه ده خبره ده چې خپل ادرار په صحیح ځای کې معاینه وکړي دغه څخه وروسته د وینې کلچر باید وکړي ادرار کلچر باید وکړي چې دغه میکروب دی معلوم شي چې د کوم دواګانو سره حساسیت لري او د کوم دواګانو سره مقاومت لري نو د ادرار د کلچر نه وروسته ادرار باید ډاکټر تلاړ شي د ادرار کلچر درته وشي هغه مشخص درمل چې معلوم شي د هغه څخه وروسته باید تاته درمل نه شروع شي که جمهوریت روختون ته راشي د نیفرولوژي سرویس ته راشي ټول معاینات په شفاخانه کې کیږي ان شاء الله ډیره کامیاب درمل نه به موشي
ډیر زیاته مننه دوستانو تاسو هم البته د روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته غوږی است کچېری غوړې لمکسره په اړیکه شي دی اړیکه شمیرې دی 0999 45 40 او 0999 45 50. ډاکټر صاحب البته د بډورو یا هم د پښتور کو ستونزې یا عدم د کفایه په کومو عمرونو کې ډیر زیات را پیدا کیږي په خزینو کې ډیر زیات یې که په نارینو کې
د پښتور کو هدا د می کفایه امون چې په نیفرولوژي وارد کې یا د ګردو په داخله وارد کې زیات د مریضان چې لرو هغه د موضوع د خزینه و کې چې دی هغه د پښتور ګوها د ادمي کې فائده
بله
هغه مورګانی چې حمل واخلي او په دغه حمل باندې شپږ هفتې وزي دغه حاملې مرته د مخ پړسو پیدا کیږي پوخی پړسیږي فشار لوړیږي او کډرار معنی شي هغه کم پروتین چې موږ خورو دغه په ادرار کې خارجیږي دغه تمنګ پری کلم شاوایو چې هم دغه د شل افتو زخه ورسته د ولادت څخه هم شپږ افتی ورسته مسلسل ډول باندې د فشار لوړ پاتې کېدل دغه هم د پښتورګو د لړمحالي یا د هاد یا د میکفایي یو دغه ده نو په واټ کې زیات ناروغان چې منګه مندي بستره او هغه د پښتورګو په هاده کې بای ون یخته دي او سبب یم دغه پری کلم شای یا د حمل څخه د حمل اخیستلو څخه د شلافتو څخه وروسته د فشار لوړیدل دي نو مورګانو ته می توصیه ده د حامل مورګانو ته که چیرته دوی د شلافتو څخه وروسته حمل اخیستلو شلافتو څخه وروسته فشار لوړیدل مخې پړسو پیدا کوو او کډرار معنی شول پروتین پکې خارج د نو دوی د خامخه د نسایي ولادي یا د پښتورګو متخصص ډاکټر تلاړ شي د خپل فشار ډیر کنټرول کی که چیرته فشار را کنټرول نشي د ولادت په وخت کې د فشار نور هم زیاتیږي دغه د فشار زیاتوالی د زیات خون ریزي سبب کیږي کله چې و مور د ولادت په وخت کې زیات خون ریزي وکي نو هغه تقریبا زړه چې په یو دقه کې 15 لیټر وینه پم کوي د دې 40% یو لیټر وینه زړه ګردو ته پم کوي نو څنګه چې وینه کمیږي خوندريزي د نو په ګردو ته کافي اندازه باندې وینه نشي او مورته د پښتورګو ادمي کفایه پیدا کیږي په مورګانو کې تر ټولو اومده سبب دی دا بیا په ماشومانو کې د پښتورګو د ادمي کفایه اومده سبب چې دا اسهالات او استفراقات دي ماشومان دي په اطراف کې اوسېږي تر سوچې خر تر ازي په زیات مقدار سره استفراقات کوي غایته مواد خارجيږي د اوبو والیم کمیږي فشار ټیټيږي په کافي اندازه باندې وینه ګردو ته نه رسیږي نو دغه ماشومان هم په ګرد د ګردوی په حد ادمی کې فایبانیخت کیږي. همدارنګه هغه څوک چې سوځي سوختګي سوختګي هم د پښتورګو د ادمی کفایي تر ټولو مهم سبب ده. او کچیرته د زیات فیصد سره سوختګي موجود وي نو د ګردو ادمی کفایه په کې رامنځته کیږي.
بله، یعنی کوم عمر مشخص ورته نه لري چې په ځوانانو کې البته ډیر زیات دغه مرض لیدل کیږي یا په هغه کسانو کې د څلوېښتونه عمر یې اوخته وي؟
نه، داسې خاص کرایټیریا تر سوسه پورې موجود نه ده چې په چا کې دا خدای مرض په هر چا کې پیدا کېدلی شي، خو تر ټولو زیات قرباني چې ورکوي د پښتورګو په ادمی کفایه باندې اخته کیږي هغه د شکر ناروغان دي، د لوړ فشار ناروغان، یو هغه څوک چې د پښتورګو تیږي
ډیره
شکر ناروغان تر ټولو زیات قربانیان دي.
مننه ډاکټر صاحب. کچیر به هم راشو دي ته چې ډیری کسان دي چې البته مثلا دوا وخوري ورسته دي یو څو مودې څخه دغه ناروغي بیا هم ورته پیدا شي، د دې لامل څه دي؟
کومې ناروغي ده؟
مثلا د غرور هم ظلمي ویل چې ماده ګردو تیګه درلوده، هم د بډورو تیګه درلوده، کله چې ما درملنه وکړه درمل می وخوړه دغه مشکل یا دغه ستونزه حل شوه، یا هم ځینې کسان دي چې بډوري البته چرک هم لري، نو دوا وخوري ورسته دي یو څو مودې څخه دغه ستونزه بیا هم ورته پیدا کیږي، لامل یې علت یې په
د ریکرنت یورینری ټراکت انفیکشن یا د بیا ګو پیدا کېدو یا د بیا د میکروب او د سوزاک پیدا کېدو مختلف عوامل دي. هغه ماشومان چې ماشومان وي عمرونه کم وي او هغه په دې خپل بولي سیستم کې یو اناټومیک تغیر ولري، یو څوک د مسانې په دیوال کې فستولا لري، یو بارامدګی لري، یو اضافي لار هلته جوړه شوې ده، په دغه اضافي لاره کې یا برآمدګۍ کې دغلته په کافي اندازه سره وینه نه رسیږي، او بل دا چې دغه ځای ته په کافي اندازې سره نه د دغه ځینه دغه ادرار په کافي اندازه تخلیه کیږي، نو په دغه برآمدګۍ کې چې کوم ځای کې جوړه شوې ده اناتومیک تغیرات یا تعالی د مثانې په ساختمان کې تغیر راوستی ده، دغلته ادرار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. کله چې پاتې شي د ډیر وخت لپاره د ادرار پاتې کېدل د دغه فیسټولا په مریض کې نو د خپل دانتان د لپاره زمينه برابروي. بل مهمه خبره ده چې د درملو کیفیت خنه ده، په کافي اندازه باندې کوم درمل چې د میکروب د وژلو د لپاره پکار ول هغه نه ول. بل دا ده چې د افغانستان غوسانې کمټولنه غریبه ده، د ډاکټر لاسونه هم تړل شوی دي، د خ درمل او د زیات وخت لپاره د پوره وخت لپاره درمل نشي ورکولای ورته. او بل مهمه خبره ده چې هغه څوک چې د بولي سیستم حفظ الصحه نه مرامت د مراد کوي، دوی کې بیا غ زمينه تیار مسایده د دوباره بیا د بولي سیستم التهابات او غو میکروبونه ورته پیدا کوي. او بل خبره هغه د تیګو وا چې تیګي تداوی شوي عملیات مې وکړ بیا د تیګي پیدا شوی دي. دلته یو قسم جنیټیکی تغیرات په دې انسان کې تیار موجود دي، او د سیسټین په نوم باندې سیسټین چې یو البومین ده دغه البومین په تیګو باندې بدلیږي، د سیسټین په نوم باندې تیګي جوړیږي، کته دغه تیګي لزه لبو باسي هم دستا وجود بیرته تیګي جوړوي. پته کې جنیټیکی تغیرات راغلي دي، نو دغه تیګي نو ځکه د تیګو څخه د یو قسم پنځه ډول تیګي دي، دغه یو قسم تیګي کته سوزل عملیات هم وشي دغه تیګي بیا پیدا کیږي، ځکه پیدا کیږي چې هغه دلته تیار هغه ساختمان تیار موجود ده.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ یا هم ځینې کسان غواړي په خپل کور کې ورته تداوی وکړي، هغه کسان چې مثلا د دغه ستونزو سره مخامخ دي، یا یو څو ورځې پښتور کې درد کوي، بیا ځینې شیان دي یوناني چې ورته وایي د ځینې بوټي دي هغه وی شوي، هغه کله چې اوبه یې وچ کی یو څو مودې لپاره بجوړي روغ وسی یا هم درد نه کوي، وروسته د څو وختونه بیرته دغه دردونه ورته پیدا کیږي، تاسو وایئ نه دغه کورنۍ یا د البته دغه کسانو ته څه ده؟
خه دغه کوم هربل میډیسن چې دی، یاغه د کورنی درمل چې دی، یا یونانی حکیمی درمل چې دی، دغه دواګانی چې دی اکثره چې دی سپزمولیټیک دی، هغه پښتورګو کې چې کوم تیګه کم ځای کې نه ختی ده دغه تیګه شخواله پیدا کوي، کدو سپیرکی بادیان یا نور دغه حکیمی بوټي خوري، نه کوم سپزم یا شخواله چې په پښتورګو کې رامنځته شوی وو دغه شخواله ختميږي، ناروغ درد درامیږي، خو البته دغه درمل نشي کولای چې هغه تیګه څنګه کې د پښتورګو څخه وباسي. که څوک په کورنۍ کې د پښتورګو د تیګي مریض ته په زیات مقدار سره مایات ورکی دا خبره ده، خو ټولې حکیمی دواګانې که څوک د پښتورګو په ادمی کفایه باندې اخته شي او د کورنۍ ور باندې خبره نه وي او کورنۍ درملنه ورته وشکي، نو دی په ځای چې ناروغي خشي نور هم پیشرفت کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکو ته وخت ورکوو. بله، سلام، وخت مو بخیر.
بله
سلام، وقت مو بخیر. مهربانی توک؟
وعلیکم السلام، څنګه یاست؟
ډیر زیاته مننه. مهربانی توک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
منو شنده اوس کندهار ولایت محمد خیر پروان.
مهربانی څاروان صاحب، بخیر اغلی خبرونه ته کولای سي خپل پوښتنه مطرح کړی.
مننه شنده اوس ما د دغه څخه د تاسو څخه د غوښتنه ده چې موږ بده یو د سره خاطر موږ اکشنو موږ تاسو څخه کوم نه وکړل نو دا
هیڅ مشکل نه ښا. د تاسو مشکل دا دی چې کله شپې ویده اوسه سهار چې راپاسه فکر نه کوي چې خوب مو کړی وي. هم دسه دا فکر کوم اړیکه پریشوه. نو ډاکټر صاحب دوی کولای سي چې البته ته حساب ډاکټر ته مراجعه وکړي که څنګه؟
بالکل، هغه ناروغان چې په جوار خفګان باندې اخته وي، انزایټي ولري، دوی ته اکثر ته خو خوب نه ورزي. که بیا خوب ورشي دا خوب نارامه وي، زیات ویرونکي ویرېدونکي خوبونه ویني، خوب نارامه وي. او د دوی که څومره زیات خوب وکړي دوی هغه دماغ ورسره آرامیږي نه. همدارکه ځینې ناروغۍ دي چې د انسان خوب نارامېږي، هغه څوک چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته وي، دغه د پښتورګو په ادمي کفایه اخته وي، د ځیګر په مزمن ادمي کفایه باندې اخته وي، تدې خلکو خوبونه هم نارامه وي. که خوب وکړي هم هغه شان تسکین لکه روغ انسان ته چې خوب ورکوي ناروغ ته.
بله دوستانو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو اس د مکسره په خبرونه کې ډاکټر صاحب صدیق کاکر د جمهوری روختون یا هم د جمهوریت روختون د پښتورګو برخه متخصص دی چې کچیر تاسو هم په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ کولای سي خپل پوښتنه مطرح کړئ، نو ډاکټر صاحب هم تاسو ته جواب وایي. بله سلام، وخت مو بخیر.
السلام
علیکم. السلام، مهرباني څوک؟
غزنی ولایت نه خبرې کوم. غزنی ولایت نه وردک خبرې کوم. سلامونه احترامونه مې تاسو ډاکټر صاحب ته لورګیږم.
علیکم وردک صاحب، مهرباني کولای سي خپل پوښتنه مطرح کړئ د ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب، مې پوښتنه دا ده، د مې زوی دی د ګردو تکلیف لري، د دې شوکالو په شاوخوا کې دی. دا ډاکټر صاحب، مې پوښتنه دا ده چې دا هم څو وارې ډاکټر ته بولای دی، اکسونه هم اخیستي دي، هغه رنګه اکسونه هم اخیستي دي. هغه یو ډاکټر وویل چې دوم دغه یوه ګرده باید لرې کړي چې د بله وس کمکوره نه شي. او بل ډاکټر ته وویل چې نه، دغه چې دا دغه د مورزاتین دغه سې ده، د مور چې پیدا شوی دی. نو زمونږ پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب نه توصیه کومه چې دا موږ چیرې بوزو؟ موږ واس او اقتصاد موږ ضعیفه دی، کوم ښه ډاکټر ته یو کوم ځای ته
وردک صاحب سمره وخت کې د تاسو مشکل جوړ شوی دی؟ دل بدی لري، استفراق لري، فشار لوړ شوی دی، وزن کمیږي؟
نه، مخکې ډاکټر صاحب دا په هغه وخت او دا مننجیت شو، دا یو اوتن مخکې مننجیت شو، بیا دغه نه کښه خوای خکو اوس کټ دا تاکول کی دا د ګرده تکلیف ورته پیدا شو. ډیر ډاکټر ته به ورایځه چې ډیر دا ویم خوړلې هغه بیا چې دا واکسینه مې اکسپریمنټ کړی وایي چې دغه ګرده کمکاره ده.
نه کمکاره ده، نو دې کمکارۍ مریض ته څه تکلیف جوړ کړی ده؟ چېش نه په عذاب ده ناروغ چې ډاکټر ته ورشي څه نه شکایت کوي؟
په کټ درد کو ډاکټر
صاحب، درد لري، یوازې درد لري.
ډیره زیاته مننه وردک صاحب، د اړیکې څخه مو ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
وردک صاحب، په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو اختصاصي مرکز ده. لومړی باید ستاسو ناروغ ته یو تلویزیوني معاینه اجرا شي، د ګردی اندازه وکتل شي، د وینې معاینات دی اجرا شي چې ګرده وظیفه ترسره کوي که نه ترسره کوي. کچیرته ګردی خپل هغه وظیفه دنده د لاسه ورکړې وي، نو ضرورت نشته چې وباسل شي. که چیرته ګرده پړسیدلې وي، په زیات مقدار سره ادرار پکې جمع شوی وي، تیږې پکې موجودې وي، میکروب پکې پیدا شوی وي، دا میکروب ټول وجود ته تقسیم کړی وي، نو بیا ښه خبره ده دا د میکروب دپاره یوه ذریعه ده، یوه سورس ده، یو ذخیره ده د وجود څخه وویستل شي. که چیرته نور وجود نه تهدیده و خپله ګرده خرابه شوې وه، بیا که مشکل نشته چې ګرده وځي. نو جمهوریت روغتون ته راولئ چې ټول معاینات ورته ترسره شي، د هغه څخه وروسته به فیصله ورباندې کیږي چې ګرده کار کوي که نه کوي. که چیرته ګردی کار کوو، وخت ورته ورکوو چې کار شروع کړي. که ګردی کار نه کوو، ښه خبره ده، ګرده بیا وویستل شي.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله چې وردک صاحب هم د پوښتنې ځواب اخیستی وي. بیا هم اړیکې ته وخت ورکو. بلی سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهربانی څوک له کوم ځای څخه مړی کنی؟ ولی کولی شئ د رادیو غږ ټیټ کړئ؟ د مخه غوړئ کولی شئ د رادیو غږ ټیټ کړئ تاسو؟ بله، مهرباني اوس مو پوښتنه مطرح کړئ.
تقریبا د پروستات د سوال کوم په نامه د آیترین د دوو خرب راکړوغ یم.
بله،
خو داسې صداقه کمه بحث کړه بیا نو صدا تقریبا د دوارو د سختۍ او نظر یې دوار ته تېرېږم. د ډاکټر د دانش خوراک د عملیات کم ښه دی او کم کړم.
بله، ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ؟ د
نه پوښتنه نه لرم.
بله،
د پوښتنه مې واخیستله. د
بله، د دوی نه مننه کوم.
پروستات په غټوالي باندې اخته شوی دی. کله چې پروستات د خپل نارمل اندازې څخه غټ شي، نو بیا د ادرار هغه کومه لاره چې ده هغه لته راغټیږي، هغه لاره تنګوي او ناروغ ته ساسکي ساسکي ادرار پیدا کیږي. او د دې څخه علاوه دغه ناروغ د مثانې په مزمنو میکروبونو باندې اخته کیږي. نو دوی ویلي هغه د ټیمسولوزین په نوم باندې ګولۍ دي 0.4 ملي ګرامه په سلیری ساتو کې، خصوصا د شپې د خوا څخه خوړل کیږي. دا څه کوي؟ هغه د ادرار چې کومه تنګه لاره د پروستات چې پیراغلی ده، د پروستات نرموي، دغه لاره بیرته خلاصیږي. نو د درملنې ستراتیجي هم همدغه ده. تر هغه پورې باید پروستات ونه ویستل شي تر څو چې دا درمل خپل کار کوي. او کله چې درمل بند، کله چې د ادرار بند شول، پروستات په کافي اندازه سره غټ شو، ادرار نه راځي، نو په دې وخت کې بیا د جراحي ډاکټر صاحبان مداخله کوي او پروستات وباسي. نو حاجي صاحب ته مې مشوره دا ده تر څو چې درمل کار کوي درمل استعمالوي. کله چې درملو کار نه کوو، ادرار هم نه راتلل، مثانه مو له ادرار څخه ډکه شوه، دردونه درته پیدا شول، نو بیا عجل جراحي مداخلې ته ضرورت ده.
متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. بیا هم دوستانو یادونه کوم چې کچری موږ سره غواړی په خبرونه کې اړیکه ونیسی، نو مناسبه موقعیت وټاکئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي است، او په دې برخه کې هم راسره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو متخصص دی. بیا هم اړیکه راخلو. برای سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، سلامونه دي. موږ دغه دغه چی
ملګری
د پاسچورل هایپوټنشن یا د وضعیتی د فشار کته کېدلو باره کې پوښتنه وکړه. یو سالم انسان هر کله چې د ځمکې څخه پاسیږي، نو دته ورټایګو یا سرچرخی ورته پیدا کیږي. سرچرخی دغه ناروغانو ته ځکه پیدا کیږي کله چې یو څوک لماست پروت وي، هغه ټوله وینه په لاسو په پښو کې جمع کیږي. کله چې ته پاسیږي، نو دغه وینه زړه ته نه رسیږي، زړه په کافي اندازه سره دماغ ته وینه نشي پام کولای. نو ښه طریقه دا ده که یو څوک پروت وي، سنت طریقه هم دا ده چې پروت وي کینی چې کینی لږ دمه دی وکړي، بیا دې به آهسته ډول باندې څنګه پاسیږي. نو دغه ورو چاړي کنی ولې وای ک په یو دم پاسیدلو درته سرچرخی پیدا کیږي، یو دم پاسیږه یو څو دقیقو کې خیر ده پاسیږه.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په پای کې کچې په دې اړه هم راته وایاس چې د تاسو توصیه هغو ناروغانو ته څه ده چې هغوی مثلا په داسې یو ناروغۍ باندې اخته شوي دي، تاسو توصیه ورته کوئ؟ کوم خواړه وخوري چې شی باید وکړي چې شی باید ونه کړي؟
هغه څوک چې د پښتورګو په مزمن ادمي کیفیت باندې اخته وي، که چیرته دغه ناروغان عمر د 80 کالو څخه کم وي، نو ښه خبره ده چې دوی د کډنی ترانسپلانټ یا د ګردې پیوند اجرا کړي. که څوک چاته ګرده ورکوي، ګرده اخلي د چا څخه؟ د هغه چا څخه باید ګرده واخلي چې نږدې فاميلي اړیکې ورسره ولري. که یو پلار په ناروغي باندې اخته وي، که د خپل ورور او دولت څخه ګرده واخلي، دغه ګرده تر ډیرو کلونو لپاره کار کوي. کنه نو اوله توصیه مې دا ده، که څوک د ګردې په ادمي کیفیت باندې اخته ده او د ګردې پیوند کوي، نو د ګردې اخلي بل ګردې ځان ته تبدیلوي، هغه د خپل فامیل څخه واخلي. او بل هغه څوک چې د شکر په ناروغي باندې اخته شي، د خپل شکر د کنټرول کی، هغه ناروغان چې لوړ فشار لري، خپل لوړ فشار د کنټرول کی، هغه مورګان چې د حمل اخیستلو له شلمې هفتې څخه وروسته یې فشار لوړیږي، دوی هم خپل فشار کنټرول کی. هغه څوک چې د پښتورګو تیګ لري، زر دی ډاکټر صاحبانو ته ورشي، کژیرته د غټیګې د استلو وړ وي، په کافي اندازه سره غټې وي، اندازه سره وي، د تیګي باید د جرایي عمل په واسطه باندې وبېستل شي. هغه ناروغان چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته دي
بلې،
او هغه ناروغان چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته دي اول خوري دی ګرده پیوند کې ګدګد ګردي د پیوند کولو توان نه لري، دوی په منظم ډول باندې هیموډایلیسز واخلیا وینچن ورته وای. هیموډایلیزر یو ماشين ده چې د پښتورګو د ادمي کفایه د ناروغانو وینې چن کوي. د هفته کې دونه تدری پوری باید هغه د پښتورګو مرکز ته لاړ شي، خپل وینې باید پاک کړي. بل دغه ناروغان باید په کافي اندازه سره باید مایات وانخلی. مایات د پښتورګو ناروغان دي کم مایات واخلي، مالګه باید ډیره زیاته کم وخوري، غوښه حیواني غوښه باید په کم اندازه باندې واخلي، لوبیا نخو دال کم چې زیات غذاګانې چې زیات پروتین لري، دغه زیات پروتین دي دغه ناروغان دي دا پروتین کم کی.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه ته مو تشریف راوړ، او د تاسو نه ډیر زیات مننه کوو. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم په مختلفو موضوعاتو باندې به خبري وکړو. نو د تاسو نه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
ډیر زیات ستاسو مننه ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.